السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د افغانستان د سولې په اړه ثباته په سعودي عربستان کې د نړۍ د علماو د غونډې په اړه رپورټ لرو. زیاتره برخه بیا د دې خبرونې ستاسو خوکړو سندرو او موسیقي ته ځانګړې شوې. خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه لرو. سعودی عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی. افغان ځانګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې د داعش یو مهم مرکز نیولی دی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای په 14 پاکستان ته ستنېږي. سعودی عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د سعودي خبری اژانس ویل چې سعودي عربستان او د اسلامي همکاریو سازمان د دې غونډې لپاره چمتووالی بشپړ کړی دی. د بیان له مخې دغه کانفرنس د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د تروریزم او سخت دریځۍ د هرې بڼې د غندلو په هدف جوړیږي. د کانفرنس لومړۍ ورځ په جده او دوهمه په مکه مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان په دینی عالمانو سربیره د 20 اسلامي هیوادونو عالمان وربلل شوي دي. افغان ځانګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې عملیات ترسره کړي او احتمال لري چې دا عملیات به د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ نه د داعش د پاکولو وروستي عملیات وي. د امریکا د لومړنیو ځواکونو یو افسر ډګروال جاش تیل د یکشنبې په ورځ وویل د دغو ځواکونو تمرکز به اچین ته نږدې پر هسکمې نه وي. د ویلي له دې سیمې نه دوه کاره ترسره کېدل چې یو داعش ډلې ته ترې پیسې او لوجستیکي مواد ته کېدل او بله دا چې په دې سیمه کې پر کابل او جلال آباد د حملو پلانونه جوړېدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه د ټاکلیو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د انتخاباتو کمیسیون د ټولو سیاستوالو او خلکو مشورې او خبرې اوري او د هغوی همکاري مهمه بولي. د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې تر دې دمه د انتخاباتو پیل شوې چارې مثبت ارزوي چې د ملي نجات د ائتلاف په نوم د حکومت اپوزیسیون پرون ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې ائتلاف یو غړي عطا محمد نور ویل که د انتخاباتو په پروسه کې اصلاحات رانشي بحران به رامنځته شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای په 14 پاکستان ته ځي. دا خبره پرون مریم نواز په لندن کې خبریالانو ته وکړه. مریم نواز په داسې حال کې دا پریکړه اعلان کړه چې د پاکستان د احتساب ادارې د خاصې محکمې د حکم له مخې د مریم نواز خاوند کپتان صفدر په راولپنډۍ ښار کې نیولی دی. د پاکستان د احتساب ادارې تېره جمعه اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په 10 د هغه لور مریم نواز په 2 کلونو بند محکوم دي. دوی په بهر کې د ناسب شویو ملکیتونو او مالی فساد په قضیو کې تورن دي. ټاکل شوې ده چې نن د جولای په 9 نیټه رجب طیب اردوغان د جمهوري ریاست د یوې نوې دورې لپاره لوړه وکړي. رجب طیب اردوغان ویلي له دې سره به د یو داسې هیواد لپاره چې 80 میلیونه نفوس لري نوی دور پیل شي. اردوغان له تیرو څه باندې 45 کلونو راهیسې لومړی د یو صدر اعظم په حیث او د 2014 کال راهیسې بیا د ترکیې د جمهور رئیس په توګه په واک کې دی. نوموړی د جون د میاشتې په 24 نیټه انتخاباتو کې 52.5% رایو په اخیستلو سره د دوهم ځل لپاره د ترکیې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. ویل کېږي چې اردوغان به په دې دوره کې له ډېرو اجرایي صلاحیتونو برخمن وي. د منتقدان بیا وایي چې د ترکیې نوی نظام د یو شخص په رژیم بدلوي. د سعودي عربستان چارواکي وایي یو امنیتي افسر او یو بنګلاديشي کارګر پرون د ریاض په شمال کې په یو برید کې وشل شوی دی. په القسیم سیمه کې درې وسلوالو کسانو چې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ترهګر بللی دي په امنیتي پوستې ډزې وکړې. د سعودي د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو سره دوه بریدګر وشلی دي او یو تن یې ټپي کړی دی. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. او د سوریې دولتي رسنیو ویلي چې هوایي ځواکونو پرون د اسرائیل لخوا په حمص ولایت توغول شوي راکټونه په هوا کې لمنځه وړي دي. سنا خبري اژانس ویلي چې د سوریې هوایي ځواک د اسرائیل یو الوتکه هم ویشتلې ده او نورې الوتکې د سوریې د هوایي قلمرو څخه وتلې دي. اخوا بیا په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار د ادارې رئیس رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې د اسرائیل دغه هوایي بریدونو په تیفور پوځي اډه کې ایراني وسلوال په نښه کول. اسرائیل تر پرون ناوخته د سوریې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې واورئ او په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په سفر ډول اورېدل شي. دوستانو، د دې خبرونې زیاتره برخه ستاسو خوښ کړو سندرو او موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان په اړه پکې مهم رپورټونه راخلو او د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې هم لولو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې کمیسیون باندې د خلکو تلل اعتبار او باور بیرته ژوندی شوی دی. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. هغه داسې وخت دا خبره وکړه چې د ملي نجات د ائتلاف په نوم د حکومت او اپوزیشن راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې موضوع جزئیات له صفی الله ستانکزي اورو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه یې د ټاکلیو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. د دغه کمیسیون ویاند او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم روانو ناامنیو او ستونزو ته په کتو اندېښنې موجودې دي، خو په خبرې چې دغه کمیسیون تر دې دمه ټول کارونه په بریا سرته رسولي.
کوم میکانیزمونه چې دغه اوس فعلاً لپاره قانون انتخابات یا څه کمیسیون تصویب کړي دي، په هغه میکانیزمو باندې کار روان دی. دغه پروسه خپ مخې لاړه، د سرتنام د کاندیدانو پروسه ډېره خپ مخې لاړه او همدا چې نن تکاب 10,000,000 کسانو سرتنام وکړو او همدارنګه په زرهاو کسانو د ولسي جرګې لپاره او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړ. حتی دا هم شان چې بعضې وختو کې مخالفتونه هم کوي، د فامیل څخه یې یا اولادونه یا یې هغه نږدې اقارب هم ځانونه ثبت کړي دي. دا غون په دې معنا ده چې دوی دغه پروسې سره علاقه لري او کمیسیون باندې اوس هغه تللی اعتماد بېرته پیدا شوی دی.
ښاغلي هاشمي دا خبرې وروسته له هغه وکړي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون وویل په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري او وی ویل که لازم اصلاحات رانشي کړکېچ به راشي. د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه یو غړي عطا محمد نور پرون په مزار شریف ښار کې وویل
د اوسني حکومت د عمر یوازې 4-5 میاشتې پاتې، بعد خلکو ته د منلو وړ نه وي، حتما بحران راځي. کله چې بحران راشي موږ د موقت حکومت په نوم یو پیشنهادي بسته لرو. ټولې لاسته راوړنې به پر خپل ځای پاتې وي. موږ یوازې خلکو ته اعتماد ستنو.
د حکومت ویاندویانو د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس او د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه د غړي عطا محمد نور د دغه خبرو په اړه د خبرګون لپاره ځواب ورنکړ. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان په 28مه کېږي. د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کړه چې په دغو انتخاباتو که به درغلی وشي چې د دغه ائتلاف لسګونه پلویان او د دوی د مشرانو د کورنۍ او ځینې غړیو هم د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي دي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مووریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې کمیسیون باندې د خلکو تللې اعتبار اوس بیرته احیا شوی دی. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه، خو په عین وخت کې بیا د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفان په ځانګړي ډول د ملي نجات په نامه اعتراف وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري او که چېرته درغلی وشي نو افغانستان به د بحران لور ته یوسي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم له ونه د ماخام تر اوپر په مستقیم ډول اوریدلی شئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د افغانستان د مهمو او وروستیو تحولاتو په اړه د ځینو مقالو او مطالبو مهمې برخې درسره شریکوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د حکومت لخوا د یو شمېر زورواکو د نیول کېدو او په تړاو یې د غبرګونونو په اړه لیکلي دي. سرخط پلواکی ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي څو ورځې کېږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پخوانی جګړه ماران او اوسنی زورور د حکومت روغې سترګې ته برابر شوي او څو تنه یو په بل پسې لاس تړلي کابل ته راوړل شوي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دوی کې زورور او مشهور یې د فاریاب نظام الدین قیصاری او د روزګان رحیم الله خان دي چې تر نخته او د دوی د پلویانو تر جوبلیدو او وژل کېدو وروسته نیول شوی او کابل ته راوړل شوی دي. ورځپاڼې لیکلي د قیصاری تر نیول کېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ترکیې نه حکومت ته ګوته وڅنډله او ګواښ یې وکړ چې که دا سړی بیرته خوشي نشي ورته به ښه نه وي او د شمال ډیری سیمې به نام نشي او هم په کور دننه د حکومت او نظام پر ضد بیلابیل هڅې شورشونه او خوځښتونه پیل شول. د ورځپاڼې په باور دغه ډله کسان اوس تر طالب او بل هر ترهګر د خلکو وطن خاورې نظام او حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او حکومت یې باید په وړاندې دوه زړې نشي او د نیولو دغه لړۍ جاري وساتي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. هیواد لیکي د جنایتکارانو پر ضد د حکومت پریکړه د ټول ملت غوښتنه ده. ورځپاڼې لیکلي په کور دننه یو شمېر داسې کسان شته چې وسله او زور کاروي او په تیرو څو لسیزو کې د ټوپک او برچې په زور پر ملت باد چلولی دی او له حکومت یې راج اخیستی دی. د مطلب د لیکونکي په وینا د دوی مخنیوي ستره اړتیا ده او باید د خپل سرایو مخه یې ونیول شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي حکومت د دوستم د ملیشو قمندان او د بدخشان یو غیر مسؤول کس ونیول. په غبرګون کې د شمال په اوو ولایتونو کې خلک لاریونونو ته راووتل، لارې وتړلې، د قینې بندر یې بند کړ او د هیواد د ملي یووالي پر خلاف یې بیرغونه پورته کړل. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې حکومت دغه کار د څه لپاره وکړ؟ که هدف د غیر مسؤولو وسلوالو محاکمه وي، دوی نورې پوښتنې باید ځواب شي. لومړی دا چې درې نیم کاله ولې د ملیشي جوړولو او د غیر مسؤولو وسلوالو د پیاوړتیا لپاره کار وشو؟ او دوهم دا چې آیا له مرکز تر ولایتونو دا نور غیر مسؤولو وسلوال هم باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او که نه هغوی معاف دي؟ د سرمقاله لیکونکي په باور دلته د ابهام ټکه اندېښنې زیاتوي. ویسا په دې اړه په خپل یو بد مطلب کې لیکلي چې د قیصاری د نیول کېدو په تړاو په شمال کې د مظاهرو په اړه د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن ویلي چې که حکومت د خلکو په وړاندې له وسلې کار واخلي له ورته عمل سره به مخ شي.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو خوښکړې سندرې او موسیقي خپرېږي، خو اوس له عصمت ساروان نه د زیرکو یا سمارټ کړکیو په اړه اورو.
ساینسپوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانیستل کېږي او بندې شي. دا سمارټ یا زیرک ورسی چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سینسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربون دای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانیستل کېږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سینسرونو څخه په استفادې د تودوالی، لندبل او د کاربون دای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومیږي پریکړه کوي چې څه وخت پرانیستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډیر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه دار چې لاشه تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو
امن راتلای شي؟
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو